دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنریم او د مشال ریډیو په دی او ساته خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د پاکستان وزیر اعظم ویلي قبایلی سیمو کې ډرون بریدونه د قبلول وړ نه دي. په زابل او قندهار کې د ځمکني ماینونو په چودنه کې 19 کسان وژل شوي دي او په شام کې د ولسمشر بشیر الاسد د حکومت پر ضد مظاهرې دوام لري. دا ټول راپورونه لرو خو ډومبي زو بشیر غواخته چې د دې خبرونه ته وره.
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی. په پاکستان کې چارواکي وایي چې په بلوچستان کې د سویټزرلند دوه وګړي تښتول شوې دي. د افغانستان په زابل او کندهار ولایتونو کې د ماینونو په بیلابیلو چاودنو کې 19 تنه وژل شوي او د ریپورټونو تر مخه ایران په افغانستان کې طالبان ته وسلې ورکړي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د بلوچستان له لورلای ضلع څخه د سویټزرلند دوه وګړي تښتول شوي دي. چارواکي وایي دا کسان د پرونه لا درک شوي دي. د لورلای ډیپټي کمشنر سهیل رحمان بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خلکو د پیدا کولو هڅه کوي.
سرچ اپریشن پوره ډیویژن میں جاری ہے.
سهیل رحمان بلوچ وایي په ټول جوب ډیویژن کې مو لټون پیل کړی دی. په خوښه سیمه کې های الرټ یا په لوړه کچه د بیدار اوسېدو اعلان شوی خو تر اوسه پورې د خلکو په پیدا کولو کې کوم پرمختګ نه دی شوی او نه هم کومې ډلې د دې تختونو پړه په غاړه اخیستې. چارواکي وایي کېدای شي دا خلک د سیل لپاره بلوچستان ته تللي وو. د افغانستان په زابل او کندهار ولایتونو کې د ماینونو په بیلابیلو چاودنو کې 19 تنه وژل شوي دي. د زابل د پیښې په اړه چې 14 کسان پکې وژل شوي د دې ولایت مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي
چاودن نن سهار وو بچې د سمنزو آر ون د نظر نیسمو سوای چې پاکستان زمونږ باخر زیر کوله ده. دلته کې پاکستان نه زمونږ د افغان کډوال راو موټر کې سوار دي او دغه چې پیټ نه سیګ نه اړ یو سوري آر ون افغان کډوال د زکر به شي ما کار ګرځي او په پایل کې تیار لسته نو شي څلور تنه زنانه دي دوی ما شومان او پکې نور ناري نه شامل.
په یوه بله پیښه کې د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې د خښو ماینونو د چاودېدو له امله 3 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د سند صوبې چارواکي وایي چې سکل د ممکنه سیلاب راتلو له امله د 100,000 خلکو د بېکاره کېدو ویره ده. د قدرتي افتونو د مخنیوي د ادارې چارواکي وایي چې د ممکنه سیلاب د مخنیوي لپاره یې له اوس څخه تیاری نیولی دی. تیر کال سیلابونو د سیند صوبې د نیرونو غاړې او بندونه مات کړي وو چې له وجې 15,000 کسان بې کوره شوي وو. یو رپورت وایي ایران له عراق او افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو کار د ګړندې کولو لپاره دواړه هیوادونو ته په پټه نوي وژونکي وسلې لیږلې دي. ورځپاڼه وال سټریټ جرنال د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی له خولې وایي چې ایران په افغانستان کې د یاغیانو له یوه محفوظ ځای څخه پر امریکایي او اتحادي سرتیرو باندې د بریدونو د صلاحیت د ښه کولو لپاره طالبان ته د اوږد واټن راکټونه هم ورکړي دي. د شام صدر د مظاهرچنو د آرام کولو لپاره د هما گورنر له کار لري کړی دی. یاد دی چې د بشري حقوقو فعالین او عیني شاهدانو ویلي وو چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ضد سلګونه زره کسان د جمعې پر ورځ لارو کوڅو ته راوتي وو. د دوی په وینا له تیرو درو میاشتو راهیسې پیل شوي پاڅون کې دا لومړی ځل وو چې په دومره لوی شمېر کې خلک راوتي وو. د جمعې د لمانځه وروسته په لوی شمېر کې مظاهرچیان د پلازمینې دمشق په ګډون د هیواد په لر او بر کې لارو ته راووتل. تر ټولو لویه مظاهره په مرکزی ښار هما کې وشوه چې پکې 200,000 کسانو برخه اخیستې وه. لیون پنیټا د امریکا د نوي وزیر دفاع په توګه سوګند پورته کړی دی. نوموړی له دې وړاندې د استخباراتي ادارې سی ای مشر و. د رابرټ ګیټس د چې د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش او ولسمشر باراک اوباما په حکومتونو کې تر څلورو کلونو پورې د امریکا د دفاع وزیر و په ځای ټاکل شوی. د چارواکو په وینا د لیون پنیټا په ځای به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پیټریاس د سی ای مشر شي. عدالت د یوې ځانګړې اورېدنې وروسته د جنسي تیری له تورون سره مخامخ د نړیوال مالی صندوق آی ایم ایف پخوانی مشر ډومینیک سټراسکان بې له څه ضمانت ورکولو خوشې کړی دی. د نوموړي وکیل بنجامین برافمن د کیس تازه پرمختګ یو لوی ګام وباله. هغه وویل بنجامین برافمن وایي موږ له لومړۍ ورځې باور درلو چې دا کیس داسې نه دی لکه څنګه چې ښکاري او موږ په دې پوره قایله یو چې نن په سم لوري یو لوی ګام واخیستل شو او بل ګام به په مکمل توګه د ټولو تورونو د ردولو په شکل کې وي. سراسکان د مئی په 14 نیټه د نیویارک د یوه هوټل په کارکونکو باندې د جنسي تیری د هڅې په تور نیول شوی و او ابتدایي نتیجې ښیي چې په مراکش کې جمهوریت پلوه مظاهرو ته د ځواب ویلو لپاره د هغه هیواد بادشاه محمد شپږم چې کوم آئیني اصلاحات د خلکو مخې ته ایښي وو هغه منل شوی دی. د داخله چارو وزیر ویلي چې په دې اړه اچول شوي نږدې ټول ووټونه شمیرل شوي چې په کې 98.5% خلکو د اصلاحاتو حمایت کړی دی. د اصلاحاتو له مخې بادشاه انتظامي واک وزیر اعظم ته سپارلی دی خو د پوځ، عدالت او مذهبي واکونو مشري یې له ځان سره ساتلې ده. دا مشال ریډیو مهم خبرونه هم دومره
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو ریده چې بشیر غوا خوند کول په روانه خبرونه کې برته دغه راپور نو ورو د پاکستان وزیر اعظم ویلي قبایلی سیمو کې ډرون بریدونه د قبلولو وړ نه دي.
جب سیکرٹری کلنٹن یا پاکستان آئی تھی میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ ڈرونز اٹیکس جو ہیں ان ایکسیپٹیبل.
په زابل او قندهار کې د ځمکني ماینونو په چاودنه کې 19 کسان وژل شوي دي. یو چارواکی وایي
چاودنه نن سهار 9 بجې د شمنزو آر 1 د نظرنیر سیمه ورته وایي چې پاکستان ترمن بارډر ریکول
او په شام کې د ولسمشر بشر الاسد د حکومت پر ضد قهرجنې مظاهرې دوام لري. د نن په خبرونه کې بعد ونیزې خبرونه شعر او تصوف او اقتصادي نړۍ هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. رازو زمنګا اړومبي راپور تا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په سرکاري ټلویزیون کې د سرکاري ټلویزیون په یو پروګرام کې د اولس د تپوسونو په جواب کې ویلي چې پاکستان ته ډرون حمله د قبلولو وړ نه دي او دا چې پاکستان غواړي چې افغانستان کې پوخ امن راشي. په دې لړ کې به پاکستان د امریکا او افغانستان سره په ګډه کار کوي. دا چې د ډرون بریدونو په حق له سیمایزو دفاعي چارو کارپوهان سوي د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په راپور کې اورو.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیر ماسخوتن اسلام آباد کې سرکاري ټلویزیون باندې د ټلیفون د لارې د ولس د پښتنو جوابونو ورکولو پروګرام کې د یو تپوس په جواب کې ویلي دي چې د امریکې لخوا ډرون حمله د پاکستان د خود مختاري لپاره خنډ دي ولې چې پارلیمان هم د دې پر ضد قرارداد پاس کړی دی. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زیاته کړه چې هغوی دې لړکې د امریکې په شمول نړیوالې رولې سره خبرې اترې کړې دي.
اٹیکس جو ہیں
کلچ امریکائی خارجہ وزیرا ہلری کلنٹن پاکستان تراغلوا نما ہغی تو ویلو چے ڈرون حملے زمون لپارا د قبل ول وڑ ندی او ما ورد دا ہم ہوئے چے سنگ ستاسو د کانگرس قراردادو نوی دا سے زمون د پارلیمان ہم ہوئی زمون د قراردادو نو ہم دمرا اہمیت تے سمرا چے ستاسو د قراردادو نو دے او موږ د نړۍ ټولو ملکونو ته دا خبره کړې ده چې د پاکستان د سالمیت خیال دې اوساتل شي او د پاکستان د خود مختاره احترام کول پکار دي او موږ به چیرې هم د پاکستان په سالمیت او خود مختاره سمجوته ونه کړو.
د افغانستان سره د لګیدلو پولو افغانستان کې د امریکای لخوا د طالبانو سره د مذاکرات په حق لدی او تپوس په جواب کې وزیر اعظم وویل چې افغانستان کې مستقل امن د پاکستان په ګټه کې دی. نو موري زیاته کړه
جہاں تک تعلق ہے افشن بارڈر کا اٹ از ان دا سیف ہینڈز اور ہماری جو آرمی ہے وہ ایکسٹریملی کمپیٹنٹ ہے اور وہ اس کی دفاع کر رہی ہے.
تر سو چې زمونږ د لویدیزی پولې تعلق ته هغه محفوظ ده او زمونږ پوز د دې جوګه دی چې هلتا کابو راولي او تر سو چې د افغانستان تعلق ته مونږ غواړو چې هلتا پوخ امن وي او هلتا سیاسي حل زری وي او د مذاکراتو لړۍ روانه وي ولې چې جنگ جګړې د مسلو حل نه دی. مونږ غواړو چې د مستقل امن لپاره د پوزي عملیاتو په ځای د مذاکراتو لار خپل کړی شي او پاکستان، افغانستان او امریکا د لړکی خبرې اترې کوي او د مفاهمت لپاره په شریکه لارې لټوي.
کله چې مشال ریډیو د سیمیزو او د دفاعي چارو تزیه نگار خادم حسین نو په هتل چې ډرون حمله د ترهګری په ختمون کې څومره کردار تر سره کوي نو موري په دې بابلا سداسي ویل
خلکو د وینا مطابق کم ځای کې چې ډرون حمله کیږي په دوه درېو حوالو باندې د ډرون حمله هغوی فائده منې ګڼي. یو حواله خدا ده چې دا ټارګیټډ وي په نخه وي او زیات نه د عامو خلکو نقصان نه کی. دویمه خبره دا ده چې د طالبانو تر اوسه پورې قیادت یا د غیر ملکي تنظیمونو د ازبکو قیادت که چېرته وجلې شوې یا منځ وړلې شوې دی نو هغه د ډرون حملو په ذریعه دی. د دې د وجې نه عام خلک دا ګڼي کې نه چې دا د یو فائده من وسله ده. خو زما په خیال چې سره د دې ټولو کامیابو دا ضروري ده چې نیولې شوې نه کلیر کړې شوې نه هولډ کړې شوې نه پای کې یو متبادل نظام حکومت سازه نه جوړ کړې شوې. نو تر اوسه پورې زما په خیال چې صرف د ډرون په حملو سعودي عربیه کامیابی حاصل لیدل دومره
د یادونې وړ ده چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د هر میاشتې په لومړۍ نیټه د سرکاري ټلویزیون پروګرام کې نیغ په نیغه د ولس ته تپوسونو جوابونه ورکوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او ستاسو لپاره د واشنگتن پوسټ د مقالې مهم ټکی په ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې لیکوال کیرن ڈی ینګ لیکي په ابتاباد کې د امریکا لخوا په کاروایي کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته پاکستانی چارواکو دا خبره یو ځل بیا په ډاګه کړي چې د پاکستان ځمکې څخه تر سره کېدونکي امریکایي ډرون بریدونه دې ودرول شي. خو بل خوا د پاکستان او امریکا ځینې چارواکي وایي د اوسامه د وجل کېدو نه وړاندې د سی آی اے کارکوونکي ریمن ډیویس لخوا د دوو پاکستانی وګړو د وجنې وروسته د پاکستان د ځمکې څخه د امریکایي جاسوسي الوتکو بریدونه بند کړي شوي وو. د مقاله مهم ټکی د اسرائیل مومن نورو
په ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې لیکوال کیرن ڈی ینګ د پاکستان او امریکایي چارواکو د خولې وای د پاکستان دننه د امریکایي ډرون بریدونو لپاره استعمالیدونکي هوایي اډا شمسي ایئر بیس بند کړی شوی او اوس د امریکا جاسوسي الوتکې په قبایلي سیمو کې په القاعده د بریدونو لپاره د پاکستان ځمکه نه کاروي. په ابتاباد ښار کې د امریکا لخوا په کاروایي کې د اسامه بن لادن د وجل کېدو وروسته پاکستان دا خبره په ډاګه کړې چې د پاکستان ځمکې څخه تر سره کېدونکي امریکایي ډرون بریدونه ودرول شوي دي. خو بلخوا د پاکستان او امریکا چارواکي وایي د اسامه د وجل کېدو نه وړاندې د سی آی اے کارکوونکي ریمن ډیویس لخوا د دوه پاکستانی وګړو د وژنې وروسته د پاکستان له ځمکې څخه د امریکایي جاسوسي الوتکو بریدونه بند کړی شوي وو. ورځپاڼه یو امریکایي چارواکي د خولې وایي د ریمن ډیویس د مسلې وروسته د پاکستانی ولس جذباتو ته په کتو سره هغوی د پاکستان د ځمکې نه ډرون بریدونه ودرول. په مقاله کې وړاندې راغلي که څه هم د پاکستان چارواکي د ولس په وړاندې په ابتاباد ښار کې د امریکا لخوا په یو اړخیزه کاروایي نیوکې کوي، خو د مقاله لیکونکي په خبره د دواړو هیوادونو چارواکي وایي په استخباراتي همکارۍ کې پیدا شوي درزونه په کمیدو دي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان د امریکا د استخباراتي ادارې چارواکو په ویزا لګولې بندیز لري کړې دي او د سی آی اے یو شمېر غړو ته یې ملک ته راتلو اجازه ورکړې. مقاله کې وړاندې راغلي چې په دې وروستیو یو درې میاشتو کې د شکمن امریکایي الوتکو ټول بریدونه د افغانستان د جلال آباد هوایي ډګر څخه ترسره شوي دي. مقاله کې وړاندې راغلي ډرون بریدونه وروسته له هغې متنازع کیږي چې امریکا د افغانستان او عراق جنگونو نه پرته د دې بریدونو ساحه غځولې. د امریکا لخوا د بې پیلټه الوتکو بریدونه د پاکستان په ګډون افغانستان، عراق، یمن، لیبیا او اوس په دې نږدو کې په سومالیا کې ترسره شوي. د چارواکو په وینا د سومالیا دننه ډرون بریدونه د ترهګرۍ ډلې اشهاب د دوه غړو د وژنې لپاره ترسره کړی شوی وو. یو امریکایي چارواکي ویلي وو چې دغه وژل شوو دوه وګړو په یورپ کې د بریدونو منصوبه جوړه کړې وه. ځینو نړیوالو ماهرانو او د بشري حقونو ډلو د امریکا لخوا مخ په زیاتېدونکو ډرون بریدونو باندې پوښتنې راپورته کړې. په لیبیا کې د دفاع وزارت وایي چې امریکا په دغه هیواد کې 240 ډرون بریدونه ترسره کړي دي. بلخوا د امنیت په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما سلاکار جان برینن د ترګری د مخنیوي په اړه د نوې قامي ستراتیژي وړاندې کولو په وخت ویلي امریکا د القاعده، اشهاب او یمن کې شتون لرونکي القاعده ډلې سره په جنگ ده. مقاله کې وړاندې راځي چې جان برینن د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په دې وروستیو شپږ میاشتو کې یو ولسي وګړی هم د امریکایي جاسوسي الوتکو په بریدونو کې نه دی وژل شوی. بلخوا د نیو امریکن فاونډیشن په نامه اداره وایي امریکایي جاسوسي الوتکو د اپریل د میاشتې راهیسې د 133 نوا اخلا تر 199 پورې اورپکی د پاکستان په قبایلی سیمو کې وجلې دي. په مقاله کې وړاندې راځي چې په ډرون بریدونو کې د ولسی وګړو وجنه د پاکستان او امریکا ترمنځ لوی شخړه پیدا کړې. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان پخوانی صدر پرویز مشرف په پټه د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے لره د اجازه ورکړې وو چې د پاکستان دننه هوایي اډا شمسي ایئر بیس د ډرون بریدونو لپاره وکاروي. د اډا عرب اماراتو جوړه کړې وه. کچه هم امریکا د پاکستان قبایلی سیمو سره نږدې په افغانستان کې اډه لري، خو امریکا خوشاله ده چې پاکستان کچه هم پټه خوله ده په عملیاتو کې برخه اخلي. مقاله لیکونکي د یو پاکستانی دفاعي چارو کارپو د خولي وای د سی آی اے د کارکونکو ریمن ډیوس ته خوش کېدو وروسته پاکستان امریکا ته خواست کړی وو چې د دوی ځمکې څخه د ډرون بریدونو کولو لړۍ بند کړي.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
اوس نظر اچو د پاکستان په معاشي صورتحال باندې. داسې خدا چارواکو لخوا دا وی ډیر کیږي چې د مالدارو خلکو نه به ټیکسونه را ټولول شي، خو بیا هم په دغه اړه باندې لږ کم ګامونه پورته کیږي. په اسلام آباد کې د فیډرل بورډ آف ریونیو مشر دا هدف خې دی چې روان کال کې به 1500 بلین روپے ٹیکس راټولول شي. آیا دا هدف د حاصلولو قابل دی او کنه؟ اورو د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل راپور.
اسلام آباد کی میڈیا سره خبرو کې د ایف بی آر چیئرمین سلمان صدیق وی چې په 13 جون ختمیدونکو مالی کال د پاره حکومت د ټیکس د وصولې هدف 1500 ارب روپے اخو دی او تر دې دمه د 1500 ارب روپو نه زیاته وصولی شوې ده. د نوموړي وینا وا چې د ټیکس ورکولو سره پاکستانی ولس یو وار بیا نړۍ ته په ډاګه کړه چې دوی د وطن د پاره هرې قربانۍ ورکولو ته تیار دي، او دا شان د پیسو نړیواله ادارې IMF سره روان معاملې به هم اس پخشان مخ پوڑاندے ولاڑشی. سلمان صدیق زیاتوی:
یہ 1588 کا نمبر جو ہے یہ صرف ایک نمبر نہیں تھا، اس کے اوپر بہت لہدے ہو رہی تھی.
پنزل سوا آتاتیا صرف یوش میرا ندا، بلکہ بدے نمول درنا او باہر ڈیر باسو نہ کیدل درنا خیالو چی پاکستان میں چرے ہم دا ٹیکس وصولی حدب ترلاسا نکڑے شی، خطا سو قتل چی مونگ دخپل حدب نہ ہم زیاد محصولات راجع مکڑل، او دا لاہم روان دی او کیدے شی چی شپاڑ سوا ارب روپو تا ورسی. اوس به زموږ د آی ایم ایف سره رواني خبرې اترې په خشان مخ په وړاندې لاړ شي. زه وایم چې دا د ټول پاکستان کام لپاره یو تاریخي ګټه ده.
په دې موقع د ایف بی آر یو بل چارواکي خاور خورشید بټ وی چې د ټیکسونو هدف تر لاسه کولو لړکی میډیا ډیر ګټور کردار تر سره کړی دی.
الکترونیک اور پرنٹ جو سیگمنٹس ہیں انہوں نے بہترین کام کیا ہے.
کومه جی الکترونیک اور پرنٹ مطبوعاتی ادارے دی دوی دی لړکی ډیر ښه کردار تر سره کړی دی. او زور ته پدی مبارکی وایم. مختلف ٹی وی چینلونو او رسپانو د ټیکس ور کول لړکی پولیس کې شهور بیدار کړی دی، او هله دا چې راتلونکي کې به هم میډیا خپل ګټور کردار تر سره کوي او د ملک د پرمختګ لپاره به د ادارو او لس خودنه کوي.
ولې بل طرف ته د اقتصادي چارو کارپوهان وای چې یوازې د ټیکسونو هدف ترلاسه کول ضروری نه دي، بلکې د دې پیسو په صحیح استعمال او د کې د غلا غلطه مخنیول اهم کار دی، او د سره به ملکی معیشت مخ په وړاندې لاړ شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اقتصادي او مالیاتي چارو کارپوه او خبريال محمد علي وای چې دا وخت پاکستان کې صرف 9% خلک ټیکس ورکوي، او باید چې د ټیکسونو لړۍ پراخه کړي شي او د کې نورې څنګه هم شامل کړي. داشان با دا پاکستان پا نڑیوالو مالیاتی ادارو اڑتیا کمشی. نمور زیادوی
فگر دا ہوئی چی زمگا قومی پیداوار سے دے داگے 9% من صرف سٹیکسونو نا پخل جنریٹ کو، باقی منگا ڈیپینڈنگو پا بیرونی کرزو باندی پا امداد مندی. تا سو گو ہے چی زیاد تر انڈاریکٹ ٹیکسز دی کنزمشن بیس ٹیکس ہے کسو غریب دے و کمالدار دے جی ایس ٹی انڈاریکٹ ٹیکس اگا پیپی لگیا دے کو ڈائریکٹ ٹیکسز نشتا زمگا دے ملک ریئل اسٹیٹ کے خلق انویسٹمنٹ کی بلیک منی پا کے عزیب سٹاک مارکیٹ کی بلیک منی نشتا پا ہوئی باندے ٹیکس نشتا عمدہ رنگی ایگریکلچر ہو گورے دے ایگریکلچر انپٹ باندے کو ٹیکس تھا خود ایگریکلچر انکم باندے ٹیکس نشتا مدائی اسو غٹ سیکٹر بھی کی پاگے باندے ٹیکس سنے نشتا دا غیر وجہ بورڈن چی دے گا ان ڈائریکٹ ٹیکسز باندے زیلا گیا دے انو چی کم ایگزسٹنگ ٹیکس ویر دی پاگے باندے بورڈن زیادہ چی
دا محمد علی وینا وا چی تیر کال دا پارا دا ٹیکس سنو ہدف شپاڑ سوا او شپیت ارب روپے اخو دے شوی ہو، خورستو دا ہدف پنزل سوا او ات اتیا ارب روپو تا را کس کلی شو. نو حقیقت کی حکومت خپل اصل هدف نه دی ترلاسه کړی، او د دې لپاره دوی لا نور اقدامات کول پکار دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په بلوچستان کې د نېشنل پارټي مشرانو د پاکستان په دستور کې د اتلسم بدلون هرکلی کړی دی او ویلی دی چې د دې سره به صوبو ته خپل واک ترلاسه کولو کې ډېر امداد ترلاسه شي. په دغه اړه باندې دوی په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وینا کړې ده. خدای نور ناصر د دغه غونډې حال راکړي.
د بلوچ منتپال نېشنل ګوند مشرانو په کوټه پریس کلب کې په یوه خبري غونډه کې اتلسم بدلون یو مهم او لوی کار وباله او زیاته کړه کېدلی سي چې له دې سره د بلوچستان د اوسیدونکو د شپېته کاله محرومي ختمه سي. د نېشنل ګوند مرکزی صدر ډاکټر مالک بلوچ په خبري غونډه کې وویل،
اگر بلوچستان کے تمام کمپریس اگر ہم اکٹھے او
کچیری د بلوچستان ټول ملت پال پیو ځای وای، نو بیا مشته د څ ډیر ملاویدلو امکان و. زه تاسو ته پښکار وایم چې دا بیا زموږ بدمرغي و چې موږ سره بیل و او هر یو غند په خپل لار روان و. د ډاکټر مالک بلوچ په وینا سره لدی چې د همدې اتلسم بدلون لاره پښتنو ته د پښتونخوا په نامه ځان تنوم ورکړل سو، خو د په وینا ځین نور داسې څه وو چې دوی غوښتنه کړې و خو ور نه کړل سو. بیا هم ډاکټر مالک بلوچ،
میں ساتھ ساتھ جن چیزوں پہ ہم فیل ہو گئے، جو چیزیں ہم نے مانگے تھے،
زب لدی سره دا هم ذکر وکړم چې په کوم څه کې موږ ناکام سو. هغه دا و چې موږ ویل پاکستان د ډیرو قانونو یو ریاست دی چې پکې بلوچ، پښتانه، سندیان، پنجابیان او سرایکیان به حیثیت قام دلته وسی، نو ځکه دوی او د دوی ژبو ته د قانوني تحفظ ورکړل سي. خو له بده مرغه موږ په دې کې کامیاب نسو. د نېشنل ګوند صدر په خبري غونډه کې زیاته کړه، له همدې بدلون سره سم اوس اره صوبه کولی سي چې له نورو هیوادونو څخه قرضه واخلي. د ده په خبره که څه هم له دې سره ټولو صوبو ته ګټه رسیږي، خو بلوچستان چې د ده په وینا یوه غریبه صوبه ده، له دې سره زیاتې ګټې لاسته راوړلی سي. صوبه د خپلو پروژو لپاره په یوه مخصوص ځای کې له بهر څخه مرسته غوښتی سي. مخکې به مرکزي حکومت ته موږ په دې لړ کې محتاج وو، خو اوس هر صوبه په خپله قرضه اخیستلی سي. په دې برسیره وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د سرکاري ټلویزیون په یوه خپرونه کې اتلسم بدلون یو مهم او لوی کار وباله او زیاته کړه که څلوېښت کاله له مخه په همدې اتلسم بدلون عمل سوی وای، مشرقي پاکستان به بیل سوی نه و.
63 سال سے یہ ایک دلیلا مطالبہ ہے صوبوں کا کہ ہمیں
لدرش پہ تکالو څخه دا د صوبو یو لوی غشتنه و چې صوبو ته دی خود مختاری ورکل سي. لکن دلته خلق بحثونه کوي چې د صوبای خود مختاری خلکو ته څه ګټه رسی. زه هغه ته دا وایم چې که څلوېښت کاله له مخه صوبو ته صوبای خود مختاری ورکل سوی وای، نو مشرقي پاکستان به لمر څخه بیل سوی نه وای. دا یادونه ورده چې کایو پلو د دې صوبې ځینې بلوچ او پښتانه ملتپال ګوندونه د اتلسم بدلون ته یو ښه قدم وایي، خو بل پلو په دې صوبه کې د بلوچ ملتپالو وسلوالې ډلې بیا هم د اتلسم بدلون ته څه بیل نظر لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
چارواکي وایي چې د افغانستان په زابل او قندهار کې د ځمکني ماینونو د چاودنو له کبله ولس عادي وګړي وژل شوي دي. یو چارواکي د مشال ریډیو خبریال ته ویلي دي چې وژل شوي کسان د پاکستان نه افغانستان ته په سفر وو. نور تفصیل سید شاه سخیم راکړي.
امنیتي چارواکي وایي چې د زابل او کندهار ولایتونو په دوه ولسوالیو کې د سړک پر غاړه د ځای پر ځای شویو ماینونو چاودنو ولس تنه وژلې دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سړک پر غاړه یو ځای پر ځای شوی ماین نن سهار د زابل ولایت په شمولزو ولسوالۍ کې په هغه موټر چاودېدلی دی چې پکې له پاکستان څخه هیواد ته راستنېدونکي افغان کډوال سپاره وو. د زابل د والي مرستیال محمد جان رسولیار مشال راډیو ته وویل چې راستنېدونکي کډوال د غزنی ولایت ناوې ولسوالۍ ته روان وو چې پر پرده ماین چاودنه شوې ده. دی وایي چې په دغه چاودنه کې ټول ډېر لستنه وژل شوې دي.
چاودنه نن سهار اووه بجې د شمنزو آر ون د نظرنیر سیمه ورته وایي چې پاکستان زمونږ باقی زیرکوله ده. هلته کې پاکستان نه زمونږ د افغان کډوال موټر کې سواره دي او چې ناری ولسوالي آر ون افغان کډوال د ځای پر ځای شوي ماین ښکار ګرځي او په پایله کې ډېر لستنه وژل کېږي. څلور تنه زنانه دي، دوه ماشومان او پکې نور نارینه شامل.
دې ته ورته د کندهار په معروف ولسوالۍ کې هم د سړک پر غاړه د ځای پر ځای شوي او دوه ماینونو د چاودېدو له امله څلور تنه وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قومندان سکرټر غورځنګ وایي چې په دواړو چاودنو کې وژل شوي کسان هم وګړي دي.
د شپې پر نه بجې پر خره شپاره وه، مین انفجار کړي. بیا د کلي نور خلک ورته راغلي چې دا مین څنګه انفجار وکړي، هغه چې ورته راغلي بل مین پروت و پر دوی انفجار کړي. څلور قسم ملکي خلک شهیدان شوي دي. د معروف ولسوالۍ
د یادونې وړ ده چې وړمه ورځ هم د افغانستان په نیمروز ولایت کې د سړک پر غاړه د یو ځای پر ځای شوي مین د چاودېدو له امله دیارلس تنه وژل شوي او دیرش نور ژوبل وو. د یو بل خبر له مخې بیا نن سهار د لسو بجو په شاوخوا کې د کندهار هرات پر لویه لاره د یوې ټرافیکي پیښې له امله درې تنه وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په پیښه کې ژوبل شوي کسان د کندهار میرویس روغتون ته لیږدول شوي دي او چارواکي د پیښې لامل د موټر چلوونکو بې پروايي ښیي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
هارون بچا، مشال رادیو، واشنگتن ڈی سی.
باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
اوس یو نظر په نړیوالو چارو باندې. په شام کې له دریو میاشتو راهیسې مظاهرو کې د جمعې په ورځ له ټولو لوی مظاهرې وشوې چې 15,000 خلکو پکې ګډون کړی وو او د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې 11 کسان وژل شوي دي. د شام حکومت پر ضد مظاهرو په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی چې ګلایاز وړاندې کوي. راپور د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
دا غږونه او نارې د شام د قهرجنو مظاهرچانو دي چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د هیواد مختلف ځایونو کې راغونډ شوي وو. مظاهرچان د بشار الاسد نه د څوکۍ څخه لرې کېدو او د هیواد د ازادۍ نارې وهلې. د فایلینو تر مخه د جمعې د لمانځه وروسته په ګرد هیواد کې په زرګونو خلک په سړکونو او کوڅو راووتل. د یو اندازې تر مخه د مظاهرچانو شمیره 15,000 پورې وه. د شام مقامي همکاري کمیټې چې په هیواد کې د مظاهرو څارنه کوي ویان عمر ادلیبي وایي چې د هیواد هما ښار کې له ټولو لویه مظاهره وشوه چې 2,000,000 خلکو پکې ګډون وکړو. عمر زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا په مظاهرچانو اوښکې بهونکي ګیسونه او ډزې شوي دي او زیاتره فوجیان په ولسي جامو کې وو. فایلین دا هم وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا په مظاهرچانو ډزو کې 11 کسان وژل شوي دي. په دمشق کې هم د 2 کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. بلخوا د شام سرکاري ټلویزیون د مظاهرو یو جلا صورتحال ښیي. په ټلویزیون خوده شوي دي چې د هیواد ځینو برخو کې خلکو د شام بیرغونه اوچت کړي دي او د بشار الاسد په حق کې نارې وهلي. د شام حکومت د مظاهرو تورونه په وسلوال ډول وچوي او دا بهر ملکی سازش بلي. د شام په حکومت نړیوال فشار هم زیات شوی دی او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هیلی کلینټن وای چې د شام په حکومت په تر هغه فشار اچوي تر څو بدلون نه راغلي.
They are either going to allow a serious political process.
د شام حکومتي مشران دی یا د سنجیده سیاسي بهیر آزادی ورکړي چې ولس پر امن توګه مظاهره وکړي او حکومت دی باید ولسی ټولنې او مخالف ګوندونو مشرانو سره ګټورې خبرې وکړي او یا ورس پر ورس زیاتیدونکي منظم مقاومت سره د مخامخ شي.
امریکای او اروپای ټولنې د شام ولسمشر او د دوی د حکومت په لوړپورو چارواکو یو شمیر بندیزونه هم لګولې دي. روس چې د شام له حکومت سره خې اړیکې لري د دې هیواد په ارزد له خپل سخت دریځې نه پشا شوی دی او په ملګرو ملتونو کې د شام پر ضد د قرارداد مخالفت کړی دی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې دا خبره د منلو وړ نه ده چې د شام مخالف ګوندونه د حکومت لخوا اصلاحات نه مني.
اپوزیسیا должна все-таки отказаться от абсолютно бескомпромиссной.
د شام مخالفه ګوندونه دي د نه پخلا کېدونکې د ریس پریک دي او د دې خبرونه هم په شاشه چې د حکومت لخوا تجویزونه رد کی او خبرو اترو د لارې د مسلې دی هوار کی
ای должна идти на диалог.
په شام کې د درې میاشتو راهیسې مظاهرو کې 1,500 کسان وژل شوي دي او د 10,000 نه زیات نیول شوي دي. مظاهرچان او مخالف ګوندونه د ولسمشر بشار الاسد لخوا په هیواد کې د اصلاحاتو راوستو ژبنه ناوخته او لږ بللې ده.
SMS پیغامونه
له مشال رادیو سره د اوریدونکو د زړه خواله.
قدر مند اوریدونکو، مشال رادیو ته وګورئ. په پښتونخوا کې درنګ شی بیلا درنیمه بجې کېدون کې دي ورزبا بشیر گواخته چې د دې وخت د تازه حالاتونو خبر کی نو راځي چې د بشیر گواخنه د دې وخت خبرونه ور
چارواکي وایي د سویزرلند هغه دوه وګړو د منډل لپاره هلې ځلې پیل کړې چې پرون د بلوچستان له لورلۍ ضلع څخه تښتول شوي وو. د افغانستان په زابل او کندهار ولایتونو کې د ماینونو په بېلابېلو چاودنو کې 19 تنه وژل شوي دي. د رپورټونو تر مخه ایران په افغانستان کې طالبان ته وسلې ورکوي. د پاکستان د چارواکو په وینا سږکال د ممکنه سیلاب راتلو له امله د 100,000 خلکو د بې کوره کېدو ویره ده. د شام صدر د مظاهره چانو د رامول لپاره د هما گورنر له کاره لری کړی دی او امریکا او سپین ویلي چې یورپ ته د لیبیایي صدر مومر قذافي مشر ورکړي ګواښونه به دوی د لیبیا د خلکو د خوندي کولو له هدفه وانړوي.
د دې وخت مهم خبرونه بشیر گواخ وړاندې کول او هم په دغه نړیوالو چارو باندې نظر اچو. په امریکا کې د نیویارک د عدالت قاضي مایکل اوبس د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف د پخوانی مشر ډومینیک سټراسکان نظربندی ختمه کړې ده. جج د هغه د ضمانت لپاره اخیستل شوي ملیونونه ډالر هم بیرته ورکړي دي، خو پر هغه د جنسي تیری تورونه هم هسې لاپاتې دي او مقدمه به روانه وي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزي څانګې راپور د پامیر ساحل نه و.
د نیویارک د عدالت جج ډومینیک سټراسکان ځکه خوشی کړ چې د هغه هوټل کارکونکي چې پردې د تیری د هڅې تور پورې کړو د هغه باوریتوب تر شک لاندې راغلی دی. لخپل وکیلانو سره د یو شمیر عکس اخیستونکو په ډله کې سټراسکان له عدالت ته راووت او مسکی وو. د ضمانت په ډول د سټراسکان وکیلانو مخکې 6 میلیون امریکایي ډالر جمع کړي ول چې هغه ورته عدالت بیرته ورکولو امر وکړ. د پیسو د نړیوال صندوق ایم ایف پخوانی مشر د مې د میاشتې په 14 تر خپل نیونې وروسته له خپل دندې استعفا ورکړه. بیا د مې په 6 د هغه ضمانت وشو، خو هغه په کور کې نظربند کړل شوی و. عدالت هغه مهال د هغه پر خنګری یا گیټۍ د هغه د تګ راتګ معلومولو لپاره یو برقی تار هم تړلی و. اوس قاضي د هغه تار د لرې کولو امر هم ورکړی دی. سټراسکان غوښتل چې د فرانسې ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید شي او پر د دا تور چې د تیری هڅه یې کړې د ده دا هیله هم متاثر کړه. حالانکه ججانو پر 28 کلن سټراسکان د نیویارک په یو هوټل کې پر 22 کلنې کارکونکي د تیری د هڅې تورونه نه دي لرې کړي، خو دا اوسنۍ پریکړه اشاره ورکوي چې دا معامله د نوموړي په حق کې ښایي تمامه شي. بنیامین برافمن د سټراسکان له وکیلانو یو دی. نوموړي خبریالانو ته له عدالت د باندې وویل چې تورونه به ثبات نه شي.
We believed from the beginning that this case was not what it appeared to be.
موږ د معاملې له پیله باور درلود چې معامله هغه نه ده چرکاري، او موږ پوره کایل سوي یو چې لومړی لوی ګام په سم لوري پورته کړل سوی دی. بل ګام به د تورونو په بشپړ ډول ختمېدل وي.
سټراسکان به اوس د جولای په 13 عدالت ته بیا حاضریږي. د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي چې عدالت دا معلومه کړې ده چې هغه ښځه چې پر سټراسکان یې تور پورې کړی له افریقایي هیواد ګینی راغلې ده او په بیا بیا یې درواغ ویلي دي. اندا چې په دې اړه هم درواغ ویلي چې یو ځل پخوا ورسره تیرې شوی و. د عدالت مقدمه کوونکو یو لیک کې د دفاع وکیلانو ته ویلي د ښځې منلې دي چې په خپل هیواد کې د وهلو ټکولو او بیا د ډلهیز تیری کیسه یې له ځانه جوړه کړې وه چې په امریکا کې پناه واخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د ښځې تر تور پورې کولو وروسته په یوه زندان کې له یوه سړي سره خبرې کړې دي او له هغه د دې تور د ګټو په اړه پوښتنې کړې دي.
او اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې شعر او تصوب. دا خپرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
سید ادریس شاه د 1940 کال د جون پر 14 نیټه د هند په شمله کې وزیږیدی. د دپلار سردار اقبال علی خان د افغانستان د پخوانی بادشا نادر شاه په دور کې ډیپلوماټ، لیکوال او څېړونکی پاتې شوی دی. خو د دمور سایرا الیزابت سکالنډی و. د کورنۍ اړه د افغانستان له پغمان سره و. سید ادریشا په لندن کې لوی سو او هم هلته خپل زده کړې تر سره کړې. ادریشا کوي خواته د ګڼ شمیر کتابونو لیکوال، څېړونکو او ژباړن وو، نو بلې خواته نوموړي د 1908 په لسیزه کې په لندن کې خپرندوی اداره هم پرانستل. سید ادریشا د نړۍ په بیلابیلو پوهنتونونو کې هم د ښوونکي په حیث دنده تر سره کړې ده. سید ادریشا څه باندې 40 کتابونه لیکلي چې د زیاترو موضوع تصوف وو. کته هم نوموړی افغان وو خو خپل ټولی لیکنی په انګریزي ژبه کړی دی. نوموړی د تصوف په اړه خپل لومړی کتاب د صوفی په 1948 میلادي کال کې ولیکي چې په لویدیس کې زشت زیات شهرت وموندی. تر دې وروسته هغه د تصوف په اړه نور ګڼ شمیر کتابونه ولیکل او په لویدیځوالو کې د تصوف فلسفه خوره کړه. په استرالیا کې مېشت د تصوف څېړونکی او استاد ډاکټر احسان ازری ستانیزی د سید ادریشا د کتاب او د هغه د اغیزو په اړه څه داسې وایي.
د دې هغه ډېر مهم کتاب چې وو په 1948 کال کې له چاپ نه راووت، په لندن کې چاپ شو او دغه کتاب خورا زیات هنګامه په اروپا کې جوړ کړل. ډېر ژر په اروپایي ژبه باندې وژباړل شو او تصوف ته خو له پخوا نه هم په اروپا کې زیات مینه وه. خو ادریشا زیات خدمتونه کړي دي دغه اسلامي تصوف، اسلامي عرفان د غربیانو ته اروپا ژوند په ډېره ژوره توګه او په ډېر اصلي توګه باندې د لویدیځوالو ته اروپا ژوند. د دغه کتاب مقدمه یو لوی انګلیس شاعر چې هغه رابرت گریو نومېده هغه لیکلې ده او هغه هلته وایي چې دی د ادریشا یو مرید ده او ادریشا ده ته زیاد زیاد شیان ورښودلي دي. په همدې ډول د ادریشا یو ډېر لوی مرید دوریس لیسینګ نومېدله چې هغه د نوبل جایزه 3 کاله دمخه په ادبیاتو کې واخیسته او د ادریشا د تعلیماتو پر بنسټ باندې دوریس لیسینګ ځینې د ناولونو شخصیتونه صوفیان دي. همداراز د نور مریدان هم په اروپا کې ذکر زیات دي خو دغه دوه شخصیتونه ډېر مهم او غوره دي.
سید ادریشا په خپلو لیکنو کې تصوف د یو نړیوالې فلسفې په حیث وړاندې کړی دی. نوموړی تصوف جامد یا پر ځای ولاړ نه ګڼي، بلکې د ده په وینا تصوف له ځای، حالاتو او خلکو سره سم د ځان لپاره لاره پیدا کوي. هغه د تصوف شوونی په غربي چوکاټ کې وړاندې کړی دی. دا چې نوموړی په لویدیځ کې څومره پیژندل شوی او د ده اغیزې څومره دي، ډاکټر احسان ازری وایي.
د په لویدیځ کې ډېر پیژندل شوی ده، حتی که موږ د لویدیځ ګوټ ګوټ ته لاړ شو په هر ښار کې د دې مینهوال همدا اوس هم موجود دي او زه مطمئن یم چې په لویدیځ کې، حتی په نورو هیوادونو کې، په لاتین امریکا کې، په افریقا کې، په هر ځای د دنیا کې داسې ښار مهم ښار به نه وي چې هلته د دې یو شمېر مینهوال پیدا نه وي. د ده تاثیر زیاتره د تصوف ته د خپل باندې ویلې چې زه په اصطلاح یوه بیړۍ یم، داسې بیړۍ یم چې دغه ختیځ فرهنګ، دغه افغاني عرفان، دغه افغاني فرهنګ او افغاني فرهنګي میراث زه غواړم چې له ختیځ نه لویدیځ ته ویسم. نو دای په لویدیځ کې زیات مینهوال لري، داسې زیاتره شاعران، زیاتره لیکوالان دلته خپله په استرالیا کې، دلته لیکوالان او شاعران د استرالیا راځي، زیاتره یې د ده مریدان دي او د ده کتابونه لولي او د سره زیات علاقه لري. نو دای په لویدیځ کې زیات پیژندل شوی ده او دغه د تصوف په پراختیا او تعمیم کې د ده اغیزې خورا زیاتې دي.
سید ادریشا که څه هم په خپل ژوند کې ګڼ شمېر آثار ټولنې ته ورکړل، خو آیا د ده پر شخصیت یا د ده پر لیکنو باندې هم څه لیکل سوي یا څه ډول څېړنې ترسره سوي؟ ډاکټر احسان ازری:
د ده په کتابونو باندې خو زیات آثار لیکل شوي دي په لویدیځو هیوادونو کې په ټولو اروپایي ژبو باندې، او دا داسې یو نبوغ درلود دې سړي چې د اروپایي ژبو په فرانسوي، په ایټالوي، په پرتګالي، په اسپانوي، په دې ټولو ژبو دی پوهېده تر یو اندازې. نو خالي لیکل شوي دي، په ده باندې کتابونه لیکل شوي دي. یو ډېر ښکلی کتاب چې یو سیمینار و د ټول دنیا د ده لوی لوی مینهوال، شاعران، لیکوالان هلته تللي وو په دې سمپوزیم د ادریشا کې، او هغه په حیث د یو کتاب باندې هغه هم خپور شوی دی. سپهغې کې مجموعه ده تقریبا 130 د ټولې نړۍ لیکوالانو د ده په باره کې لیکنې کړي، د ده د شخصیت په باره کې، د ده د آثارو په باره کې، د ده د تفکراتو په هکله باندې کتاب لیکل شوی ده.
پر ادریشا باندې ځینې شرکی پوهان نیوکی هم کوي او د هغه د شالید او باور کېدو په اړه پوښتنې راپورته کوي، خو بلې خوا ته بیا د هغه ګڼ شمېر پلویان د هغه دفاع کوي. دا چې د ده په کورنۍ کې د لیک لوست معیار څه و او دوی د خپل افغاني دود او فلسفې وړانګې تر کومه حده تر لویدیځ ورسولې، ډاکټر احسان ازري:
ادریس شاه خپل ټوله کورنۍ لیکوالان او څېړونکي دي. د ده خور آمنه شاه نومېدله، د ده زوی طاهر شاه نومېږي. د همدا ډول د دوه لورګانې، یوه په نوم د صفیه، بلې لورې هم یو کتاب لیکلی ده د افغانستان باندې، ډېر ښه کتاب ده، په انګلیسي ژبه باندې لیکلی ده. نو دا ټول کورنۍ چې د دوی ده، دا ټول کتابونه لیکلي دي او دوی افغانستان ته زیات خدمت کړی، ځکه د افغانستان عرفان، د افغانستان فولکلور، د افغانستان د خلکو زیاتره عنعنې، دغه شیان دوی په انګلیسي باندې ژباړلي دي او لویدویځوالو ته معرفي کړي دي. نو له دې کبله موږ کولی شو زما په اند باندې ده ته یو لوی استاد او حتی علامه ووایو، ځکه داسې یو متنفذ افغان په دې سطح باندې، یو لوی فیلسوف، لوی متفکر او لوی لیکوال په افغانستان شلمې پیړۍ کې رامنځته شوی نه ده. یعنی دی په ډېر بیره سره موږ ویلی شو چې دی د سید جمال الدین نه هم د ده نفوس په شلمه پیړۍ په لویدیځ کې زښته زیات ده.
ډاکټر احسان ازري زیاتوي: سید ادریس شاه چې په کومه کچه افغانستان او افغانانو ته کار کړی دی، باید افغانان په همهغه کچه پر ده کار وکړي.
د دې لوی متفکر حق په افغانانو باندې زښته زیات ده. له بده مرغه دی په افغانانو کې کم پیژندل شوی ده او دا ډېر د خواشینۍ او د ډېر بدمرغۍ ځای ده. زموږ په ادبیاتو کې، زموږ په ملي تفکر کې د دې ځای همیشه تش پاتې شوی ده.
د زیاترو څېړونکو د وینا له مخې ادریس شاه ځکه په افغانستان یا په شرق کې زیات شهرت ونه موندی چې د ده د کتابونو ژبه انګریزي وه او دغه آثار بیا چا پښتو ته ونه ژباړل. ډاکټر احسان ازري په اړه وایي:
د دې کلام په انګلیسي باندې و، د پښتو یا په دری په ویډیو کې چې لیکلي نه دي. همدغه علت شاید یو مهم علت وي په افغانستان کې دای پیژندل شي نه ده، په دې صورت کې باید و پیژندل شي. او مثلا په پوهنتونونو کې د دې آثار تدریس نه کیږي او یو تعداد زموږ لیکوالانو هم په دې زمینه کې نه دي غوښتلي چې په عمدي ډول دی معرفي کړي. او بل د ظاهر خان په وخت کې دی زیات راته افغانستان ته ته راته د خپل هم زیات علاقه نه درلودله، ځکه د خپل داسې ویلی چې یو غمی باید د غرونو په منځ کې باید پټ وي، یا په سمندر کې باید داسې وینې صدفونه باید هلته پټ وي چې په خپله بالاخره یو وخت را اغېسي. نو دلته دوه شیان دي: یو د ده کلام، د ده قلم په انګلیسي و، دوهم ځینو افغانانو هم غفلت کړی چې دی نه ده پېژندلی افغانستان ته، او درېیم د په خپله هم داسې انزوا یې خوښوله، داسې ځان به یې زیات نه مطرح کوو.
سید ادریس شاه د نړۍ یو شمېر هیوادونو ته سفرونه وکړل او هلته د تصوف پیغام ورسوي. نوموړی په خپل ژوند کې یو شمېر مریدان پیدا کړل چې زیاتره یې غربیان وو. نوموړی د 1990 کال د نومبر پر 23 نیټه په لندن کې له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. دا چې ادریس شاه د ژوند وروستۍ ورځې شپې څنګه تیر کړې، ډاکټر احسان ازري یو ځل بیا:
په رسمي توګه د عرفاني خانقاه درلودل، د مریدان درلودل، د خپل هلته تدریس کاوه په لندن کې، د اوسېد د سپینګرتوب په وخت کې هم د افغاني برکت چپن به د ډېره خوښوله، ځکه چې دا د وړیو هغه به د زیاتره د صوفیانو هغه به یې کوه، او د افغاني خولۍ به په سر کوله، د زیاته ارزش ورکوه، د ده کور هر شی افغاني هغه درلود. په آخره کې دی زیاتره پر خپل تصوفي تدریس په دې باندې مشغول و، او دی دومره مبارک سړی و، وخت وفات شو وصیت کړی و خپل زوی ته و خپل اولادې ته، د دی به فقط 10 نفره 12 نفره خښیي. دا ضرور نه ده چې د جنازه کې ډېر نفر وي، ځکه چې انسان همغسې چې راځي دنیا ته همغسې بېرته ځي.
سید ادریس شاه په غرب کې د تصوف د ویان په حیث پیژندل سوی، او په دې لړ کې هغه د غرب په بیلابیلو پوهنتونونو کې د درس ورکولو ترڅنګ یو شمېر کتابونه ولیکل. نوموړی تصوف د روحاني تندې د سرابولو او د یو میانره ولاری په حیث د ور پیژندلو په لړ کې د ارزښت وړ کارونه ترسره کړي دي.
Thank you. orchard and rose garden, I long to see your face. In the taste of sweetness, I long to kiss your lips. In the shadows of passion, I long for your love. Oh, supreme lover, let me leave aside my worries. The flowers are blooming with the exaltation of your spirit. To escape the prison of my ego and lose myself in the mountains and the desert. These sad and lonely people tire me. I long to revel in the drunken frenzy of your love and feel the strength of Rustum in my hands. I'm sick of mortal kings. I long to see your light. With lamps in hand, the sheiks and mullahs roam the dark alleys of these towns, not finding seek. You are the essence of the essence, the intoxication of love. I long to sing your praises but stand mute with the agony of wishing in my heart.
اوس ونی ز خبرونه اقتصادي نړۍ وړاندې کوونکی دی پامیر ساحل.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په نننې خبرونه کې د افغانستان بانک د مشر استعفا او د ایم ایف د نوي مشر د ټاکلو مهم رپورټونه لرو. د ونې په هیواد کې به پر منګولیا وغږیږو. لمشال رادیو سره اوسئ. د افغانستان بانک مشر عبدالقدیر فطرت د رواني ونې پر مهال په سمدستي ډول هیواد پرې خود او خپل دندې استعفا ورکړه. لمشال رادیو سره د خبرو پر مهال فطرت ویل په کابل بانک کې د لوی درغلې د تحقیقاتو د هڅو له کبله له لویو ګواښونو سره مخامخ وو. د دوشنبه په ورځ په امریکا کې عبدالقدیر فطرت خپل استعفا اعلان کړه.
زه واشنگتن ته د افغانستان د مرکزي بانک د مشر په توګه له خپل دندې د استعفا لپاره راغلم.
لمشال رادیو سره د خبرو پر مهال د افغانستان بانک مشر عبدالقدیر فطرت وویل هغه دنده چې ورته سپارل شوې وه هغه یې په سم ډول نشو کولای ځکه چې په لار کې خندونه ول.
The reason I decided now because I tried very hard. اوس د فکرې کولو لامل دا دی چې ما پوره هڅه وکړه هغه کار وکړم چې په کار و ما کړی وای، خو متاسفانه د دې وړ پاتې نسوم چې خپل دنده پر مخ یوسم. له دې کارونو یو دا و چې هغه کسان محکمه کړم چې د کابل بانک په بحران کې لاس درلود.
تر خپل استعفا وروسته په واشنگتن کې د یو هوټل له کوټې له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال فطرت ویل تر هغې وروسته یې افغانستان پرېښود چې باوري معلومات یې ترلاسه کړل چې د هغه ژوند ته خطر دی.
ګوره زه په مخصوص ډول څه نسم ویلی، خو له باوري سرچینو باوري معلومات مې ترلاسه کړي ول چې زما ژوند په بشپړه توګه له خطر سره مخامخ دی. او په هغه وخت کې چې ما پارلمان ته خبرې کولې نو د پارلمان وکیلانو په راتلونکي کې زما د حفاظت په اړه پوښتنې راپورته کړې. زه له دې زیات مخصوص نسم ویلی، نو ګواښونه ول او دا خطر پېښېدونکی و راتلونکی و. And the dangers were imminent.
فطرت ویل په دې کې پاتې راغی چې د کابل بانک مشران تر مقدمه لاندې راولي. هغه دا هم ویل چې د افغانستان حکومت غواړي د کابل بانک د بحران پړه د افغانستان بانک پر کارکونکو واچوي.
They are not intending to prosecute anybody.
اغوی دا اراده نه لري چې څوک دې مقدمه کړي. هغه کسان چې پورونه یې اخیستي ول په لسګونه میلیون امریکایي ډالره په دروغ او ناسمو نومونو، هغه کسان چې پرته له کوم قانوني بهیره یې پورونه اخیستي ول، دې خلکو ته به سزا ورنه کړل سي. هغوی به یوازې دا هڅه وکړي چې ما او زما په څیر نور هغه کسان جزایی کړي چې شفافه مقدمې یې غوښتې.
هلته د افغان ولسمشر حامد کرزی وایند وحید عمر دا خبره رد کړې ده چې ګوندي حکومت څه غلط کار کوي، بلکې پر فطرت یې تور پورې کړ چې په خپله هم تر څه حده د کابل بانک د شدید بحران لپاره پړ دی. وحید عمر رویټرز خبري اژانس ته وویل دا یوازې استعفا نه ده، بلکې دا له افغان ولس سره د غدارۍ معنا لري او ډېر غیر ذمهوارانه کار دی. یو بل حکومتي چارواکي رحمت الله نظري چې د افغانستان د لوی څارنوال مرستیال دی، په کابل کې د یوې خبری غونډې پر مهال وویل چې فطرت په خپله له قانونه تښتیدلې دی.
بجوان آقای عبدالقدیر فطرت هیڅ ګونه خطر متوجه نه بوده.
د هغه د ژوند لپاره د هیڅ خطر پته ونه لګیدا. هر کله چې یو کس یو جرم وکړي نو بیا له هیواد تښتي او په نورو ملکونو کې د پناه غوښتلو لپاره داسې پلمې او بهانې جوړوي. د ځینې ضروري کاغذونو سره د هغه د نیونې امر په کابل کې د امریکا سفارت او نړیوالو پولیسو ته ورکړل شوی دی چې هغه د نورو پښتنو لپاره افغانستان ته راستون کړي.
امریکایي چارواکي وایي کابل بانک نامحفوظه، نالیکل شوي او ناثبت شوي پورونه خلکو ته ورکړي دي. دا پورونه تر 3.5 میلیونه امریکایي ډالر پورې دي. امریکایي چارواکي وایي د قرضې د کابل بانک ځینې برخوالو چې پکې ځینې وزیران هم شامل دي، د کرزي مشر ورور او د افغانستان د لوړې طبقې نورو واکمنو خلکو ته ورکړل شوی دي. د کابل بانک بحران د افغانستان لپاره د عربونو امریکایي ډالرو هغه مرستې له خطر سره مخامخ کړي دي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF یې د دې هیواد لپاره چمتو کوي او یا یې هم دې هیواد ته ورکوي. دا خطر له IMF سره تر خبرو وروسته ښکاره شوی دی. IMF وایي افغانستان باید د بانکونو په نظام کې اصلاحات راولي چې په راتلونکو کې د داسې بحران مخه ونیول شي. د ډیرو نړیوالو مرسته ورکوونکو لپاره دا مهمه ده چې IMF د افغانستان تر شا ولاړ وي. فطرت په امریکا کې د نړیوال بانک او د IMF لپاره کار کړی دی. ښایي د هغه استعفا پر افغان حکومت نړیوال باور ته نور زیان ورسوي، ځکه چې لا مخکې دا حکومت د پراخ اداري فساد یا درغلۍ او له امریکا سره د ځینو اختلافاتو ښکار دی.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمېره اس ایم اس کولای شئ: 0332 533 3351. د اس ایم اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هېروئ.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغلاست. تاسې د مشال راډیو اقتصادي نړۍ خبرونه ته غواګیاست. د پیسو نړیوال صندوق د فرانسې د مالی چارو وزیر کریستین لاګارد د مشر په توګه ټاکلې ده. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د مشرۍ لپاره د لاګارد په مقابله کې د مکسیکو د مرکزی بانک مشر اگستن کاستینز هم ولاړ وو. لاګارد د IMF د پخوانی مشر ډومینیک سټراسکان پر ځای وسته د مالی ادارې مشر شو. په IMF کې 40 کسیزه بورډ د نوي مشر د ټاکلو لپاره رائے ورکړي او په اکثریت یې کریستین لاګارد وټاکله. لاګارد 55 کلنه ده او د IMF د څه د پاسه 60 کالن تاریخ لومړی خزینه مشره ده. تر نوموړي مخکې د IMF مشر هم فرانسوی وو او ډومینیک سټراسکان د مې په میاشت کې هغه مهال له خپلې دندې استعفا ورکړه چې پر هغه د نیویارک په یوه هوټل کې پر یوې کارکوونکې د تیری د هڅې تور پورې شو. د سې شنبې په ورځ د IMF وایند ډیوډ هاولې په واشنگټن کې د دې ادارې د نوې مشرې اعلان وکړ.
The International Monetary Fund has today selected Christine Lagarde.
د پیسو نړیوال صندوق نن کریستین لګارد د دې ادارې د مشر په توګه د 5 کلنې دورې لپاره ټاکلې ده. د هغې د دندې پیلولو ورځ د روان میلادي کال د جولای 5 ده. لګارد چې د ډومینیک سټراسکان په ځای مشر شوی د IMF لومړنۍ ښځینه مشره ده.
په یو بیان کې لګارد ویلي IMF د نړیوال مالی او اقتصادي بحران پر مهال د خپلو یو لوه اتیا غړو هیوادونو خدمت په ښه ډول کړی دی او په ځان یې په ډیرو مثبتو لارو بدلون راوستی دی. نوموړی وایي دا به د هغې تر ټولو لوی هدف وي چې دا اداره د ټولو غړو هیوادونو خدمت په اوسنۍ جذبې او دقت وکړي. تاسو د مشال راډیو اقتصادي نړۍ ونیز خبرونه ته غواګیست. د یونان په پارلمان کې د کفایت شواره یو سخت پلان منل شوې دی چې لکبلې د دې هیواد په بیلاویلو سیمو کې زخت احتجاجونه او لاریونونه شوې دي. د دې پلان منل د وزیر اعظم جورج پاپان ریو لپاره د یو بری حیثیت لري. د یونان په پارلمان کې 300 غړي دي چې پکې 155 د کفایت شواره د اقداماتو په حق کې رائے ورکړې ده. د دې بل منځریدو سره به وسته خرچو د کمولو، د مالیو زیاتولو او د دولتي جایداد د خرڅولو للارې 8.5 یورو بچ کړل شي. بل پلو د هیواد اوسیدونکو او بیلابیلو اتحادیو د دې ګامونو پر ضد شدید احتجاجونه کړي دي. همداراز د انګلستان په پلازمین لندن کې په زرګونو حکومتي کارکوونکو د پنج شنبه په ورځ احتجاج وکړ، ځکه چې حکومت د دوی د پنشن په نظام کې بدلون راوستل غواړي. د دې نویو اصلاحاتو تر مخې خلک به تر ډېرې مودې کار کوي او خپل پنشن لپاره به هم ونډه اچوي. حکومت وایي د دې اصلاحاتو مقصد د بجټ یا بودیجې تاوان له 10% زیات کچې پورې کمول دي. د برېټانیا مرستیال وزیر اعظم نیک کلیګ د خلکو احتجاج غندلې دی او ویلې دي چې لا خبرې روانې دي.
زه فکر کوم چې دا رښتیا د شرم خبره ده چې د زیارت پر ورځ خلکو احتجاج وکړ، ځکه چې د حکومت او د سوداګرو د ټولنو ترمنځ لا خبرې روانې دي. زه فکر نه کوم چې کاربندیز به د سوداګرو د ټولنو مرسته وکړي. زه فکر نه کوم چې دا به له ولس سره مرسته وکړي. زه فکر نه کوم چې دا به په ټولیز ډول له هیواد سره مرسته وکړي. زه فکر کوم چې هغه شی چې هر کس غواړي چې موږ ورپورې ونخلو، نو هغه خبرې کول دي چې دا مسله هواره شي.
The country at large. I think what everybody wants is for us to stick with it, carry on talking and sort this out.
په اروپای هیوادونو کې تر شدید مالی بحران وروسته په بیلابیلو ملکونو کې ولسی وګړو احتجاج کړی دی. اوس د ونی هیواد منګولیان په 14مې پیړۍ کې د چنګیز خان په مشرۍ کې د لوی اورو آسیایي هیواد په جوړولو کې بریالي شول. د چنګیز خان تر مړینې وروسته دا لوی هیواد په څو وړو منګولیایي دولتونو کې وویشل شو او بیا په 14مې پیړۍ کې دا لوی هیواد ټوټه ټوټه شو. وسنۍ منګولیا په شمالي آسیا کې د چین او روسیې په منځ کې پرته ده. په منګولیا کې تیل، سکاره، مولیبډینم، ټنګستن، د فاسفورس کیمیاوي مواد، ټین، سره زر، سپین زر او وسپنه پیدا کیږي. د 2010 کال د جولای د میاشتې د اټکل تر مخې په منګولیا کې 1,140,122 کسان اوسېدل. د منګولیا د پلازمین نوم اولان باتار دی او په هیواد کې 21 ولایت تندی. په دودیز ډول په منګولیا کې اقتصاد پر کاروندګرۍ او د څارویو پر ساتنه یا مالداري ولاړ وو. خو د منګولیا قدرتي زیرمو چې ډېرې زیاتې دي بیا بهرنی پانګوال د دې هیواد په لور راتګ ته اړ کړل. د 2009 کال د اټکل تر مخې د منګولیا ټول ملي پیداوار 2.203 اربا امریکایي ډالر وو او اقتصاد یې 1% کمزوری شوی وو. په هیواد کې سړي سر کالنۍ ګټه 1.25 امریکایي ډالر ده. 46.1% خلک پکې د غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند تیروي. د منګولیا پر دې سندرې د اقتصادي نړۍ خپرونه پای ته رسی. تاسو له مشال راډیو د اقتصادي نړۍ خپرونه په جمعه او شنبه اوریدای شي.
اقتصادی نړۍ